سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ کېسمه کړې چې د خبرونو مطلب خلاصو شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوو شاوخوا 300 افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پر دوشنبه په خپل اکسپانه یا پخونی ټوټر په پیپر بانک ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونی نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ترتیب لري چې د ترلاسه کولو یې ډېر سخت دی د افغانستان د خبرالر مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شو دی چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شنبه نه وخت تایید کړی توماس فلر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسو و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپلې دندې نه ورغلی و پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معاینات لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دی د راپورونو مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړه څه نه دي ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبره هم ده چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د راروانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقدام ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې ولیدل شي طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنه
امریکا افغانستان ته د خپل منافعو په بنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون له صدانو د اسلامیت آزموینه خستل
هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمیر مسایلو کې پوښتنه کوي چې
او جیمی کې د کار لنشتوالي د کارګرانو اندېښنې
کارم دغلط رازم ته غرمه پورم ته کینی په د یخ مارکیز ته ورور کار بار نست
خبرونه کیرته نور پورونه حمله
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګي غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پاسویلی لیک کې ترې غوښتي چې د امریکا د نقد مرستو چې د ده په ټکو طالبان تر سیګ مخې ونیسي نوموړي تیر ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبان حکومت تل د ایداوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځنګړې سوی پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې وغړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو استولي لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکو یې په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نوموړي په دې لیک کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هېواده بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړې وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیې په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي له دې سره ځینې افغان شنونکي وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د خپل منافع او په بنست بل هیوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان ته د خپل منافع او په بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولیکي ولسمشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل سوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څیرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت یې په ځواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلي چې هو دوی دا کار کوي او د ده په ټکو د راتلونکي ترهګرې حملې لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لس کسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې خپله په قدرت او لوړو څوکیو کې دي، او په هر ولایت کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپلو سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا د مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولتدار مانع شده،
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالي مرستې کړې دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات یې په دې راپور کې ورو.
په داس حال کې چې لتیرو نګدې شپه ګورځو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوې. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل رئیس تر اوسه نګدې 800 افغانان چې خځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سری ډول د پولیسو لوري نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکی کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې او یادا سه کسان دي چې ویزه ختمه شوی خو د تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو او ماشومان په ګډون د کورنۍ او ترمن د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډیرې غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لوري نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
امروز ساعت 8 صبح
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکاو له سیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لورې یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شو. تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو روس ته مونږ یوړو حاجی کیم ته. حالت وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډۍ را کوله په ډیر تنگ خونه کې چولی و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې چولی و. دوی ډیر بد وضعیت لمونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهله ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر پاکستان بار نه غردین.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بې غورۍ تورنه کړي. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستي اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندي کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لکه هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامي ازموینه اخلي. د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دې نه چې استادانو هغه نوملړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاغې سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ځینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي. نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې د هغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر وي بیا د پوښتنې کوونکی پوهیږي چې دی کوم مذهب تختن او خاون دی، نو هغه ته خپله نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو. اکاډمیک بنسټونه دغه چې دی دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې به بدې پایلې لري. افغانستان کې هغه د نفس سیاستونه دي، هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر از دکتر والا او دکتر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی ازموینه اخیستل کیږي زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر ازموینه اخلي د ازموینه اتیا سلنه پښتنې باید د دوی د مسلک او شل سلنه دینی وي خو کله یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو دا امکان نه لري دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي
عالم بسیار قوی است رو بگویم تو بیا انجینری امتحان بده برام یا بیا دکتری رو برام امتحان بده یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان زکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري د اسلامي علومو پوه او د پونتون یو بخوانی استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمی درجه او علمی رتبه لري د هغه نه امتحان اخستل دغه څه شکل غیر قانوني دی او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دی د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځنګړې قانوني او اکاډمیک بنل لري چې دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځنګړې کمیټو لخوا او د ځنګړې بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي دغه سیم جان اخستل او بیا هم دغه د هغه کسان له خوا چې هغه د پانتون سره بل پانتون سره بالکل نابلد دي اکاډمیک وهیر سره نابلد دي او د مدارس نه راغلي دغه احترام په خپل ځای لیکن دغه د صلاحیت نشته چې هغه د اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي
د طالبانو حکومت د هواد ټولو خصوصي په هنتونونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینه واخلي د دغه وزارت په وینا د ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره تر سره کیږي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو تر لاسه کړای د ازموینه به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینه به په اسلامي مضامینو کې وي د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي مخکې په کابل ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوکران وای د دې واد په ختیځ د دونسک سیمه هغه مهم خار تر اوسه جګړه خار کې تر اوسه جګړه روانه ده چې روسي په ورځ مخ کې د نیولې دا کړو نور تفصيلي په دې راپور کې ورو
د اوکران پاوز د سیشن به په ورځ ول چې د دې واد په ختیځ ستراتیژیک خار کوراخوي کې چې روسي یو ورځ مخ کې د نیولو ادعا کړي تر اوسه سخت جګړه روانه ده د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي خو د اوکران پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په خاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شاتم به ویلي دي کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري د اوکران پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ ویشت بریدونه په شاتم به ویلي دي روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیز کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهوری پال ترامپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګ سیشن به پر ځای دا وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره له لزر زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغليزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیریونی په پای کې په دې سیمه کې نوې يرغليز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې يرغليز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یادونه کړې چې په کورس کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې یو شمېر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیل د فیسبوک مې راپور کړ.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د مونډلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپل کورنۍ لمړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکو احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي مونډلای او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زدا غل کار مې غلط راځمه ته غرمې پورې مې ته کینو په دا یخو مرکز ته ورور کار بار نسته د تیز میدان شوارې من کومه کم را سره سوګ نه کې شات الله سم ته جوای نو سهران پاتې شی وو کو بیخې ته لار را باندې ورکه ده شپږو نفر کور کې ز تی بیخې در په در نو کوم خلاص سو غیران پاتې د ورور چات وو ایزه د تی بیخې هیڅ شي نسته هیڅ بیخې لار را باندې قرضدار ایو د کور کرا را پسې ده د ورور غل خاص نسته زمې در پسې ده تی غیران پاتې سو کو ورور بیخې ته لار را باندې ورکه ده زه تی د خدای درگاه ته غیران پاتې نو قربان دی خدای سوی سی اولار ممکن پیدا کیږي چې کار بار وکړي دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دې به ته هم دې وچ کلک به تم روان یې کوم آیت نسته زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستي غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نو کور کې خسته نو کور کې هیڅ هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس کاروبار نشته ده چې وکوس یو خدای ته میلا ده نو نور څه وکو. کور کرایم پاتې ده هیڅ هم نشته. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګیشته، نه هیڅ هم نشته ده. مونږ څه وسوځو بس دغه کمپلی منپلی په ځانونه واچو بس دغه باندې ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالره چې شاوخوا 350 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله د 2 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هیواد کې 8,000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا له امله د شکایتونو لزیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو له امله د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سه‌شنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8,000 او 10 پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,350,000 پیښې ثبت شوې چې پکې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 12% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډیر کسان اخته شوي. په دې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کیږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کیږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم تب شدید است، سرفه خشک است،
د دې ناروغي نخې شدید تبه، وچ او کله کله ډک ټوخی، تیز او په زوره تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیری وخت ډیره ژړه کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دي چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
ګرم نگاه شوه.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پرله پسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژۍ